د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. ناټو موافقه کړې ده چې نور عسکر به هم افغانستان ته واستوي. عراقي قواوو د موصل په ښار کې په هغه زوړ تاریخي جومات خپله قبضه ټینګه کړې چې درې کاله مخکې په کې د داعش افراطي ډلې د خپل خلافت اعلان وکړ. او راپورټونه وایي چې په سوریه کې ډیموکراتیک قواوو په کامل ډول د رقا ښار محاصره کړی دی. او دا د اوس پوره خبرونه واورئ. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلی دی چې د ناټو متحدینو د افغانستان په جنگ ځپلي ملک کې د ثبات د ټینګولو د ماموریت د ضرورتونو د څلورو نه د دریو برخو د پوره کولو وعده کړې ده. د ناټو عمومي منشي جنرال یینز سټولتنبرګ ویلی دی چې همدا اوس 15 ملکونو په افغانستان کې د ناټو په دغه ماموریت کې د اضافي ونډې تعهد کړی دی. هغه وایي چې په دې برخه کې نورو ملکونو د تعهد توقع هم کېدای شي. پرون ښاغلي سټولتنبرګ په برکسل کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د امنیتي قواوو د روزنې دپاره د زرګونو عسکرو غوښتنه شوې ده، مګر هغه په دې باب څه ونه ویل چې د دغو عسکرو شمار به څومره وي. عراقي قواوو د موصل په ښار کې په هغه یوه تاریخي جومات چې ویجاړ شوی دی خپله قبضه ټینګه کړې ده چې درې کاله مخکې د داعش ډلې په کې د خپل خلافت اعلان وکړ. د داعش د ډلې ملشو دغه تاریخي 1950 کلن د النورنی جومات تیر هفته هغه وخت په بنوروان کړ چې عراقي قواوې دغه جومات ته ډېرې نږدې شوې. په عراق کې د امریکا د فوز یو نتاق ویلي دي چې عراقي قواوو دغه جومات پرون سهار وختي قبضه کړ. پرون هم د موصل په ښار کې د دواړو خواوو ترمنځ جنگ روان و، مګر هلته د خاصو قواوو غړو امریکا غږ ته ویلي چې دوی ګمان کوي چې د موصل په زاړه ښار به هم دوی نن یا سبا خپل کنټرول ټینګ کړي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د یوې ډلې له قوله ویل شوي دي چې د هغه ملک ډیموکراتیکو قواوو چې د امریکا ملاتړ ورسره ملګری دی په کامل ډول د رقا ښار چې د داعش د ډلې تش په نامه مرکز دی محاصره کړی دی، او دغه ښار ته یې ټولې غځېدلې لارې بندې کړې دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې دغې ډلې ویلي دي چې د سوریه ډیموکراتیکو قواوو د فراد د سیند په جنوبي سرنډو کې د داعش د ملیشو نه دوه نور کلي هم قبضه کړي دي، او په دې توګه د رقا ښار سره دغه وروستۍ لاره هم بنده کړې ده. په سوریه کې د داعش د ماتولو دپاره د امریکا د نظامي مشاورینو یو نتاق ویلي چې د سوریه ډیموکراتیک قواوو په دې هفته کې په 40 کیلومتره مربع ساحې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. اوس دغه قواوې د رقا ښار ته په ټولو غځېدلو لارو کنټرول هم لري. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي دي چې اوس هم د رقا په ښار کې تخمین 30,000 خلک بند پاتې دي، او د داعش افراطي ډله د هغوی نه د انساني سپر په توګه کار اخلي، او هم هغه خلک چې غواړي د رقا د ښار نه وتښتي ډزې پرې کوي او وژني یې. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د ملي امنیت د مشاور اچ آر مکماستر له قوله ویل شوي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په بل هفته کې په همبورګ کې د 10 صنعتي ملکونو د مشرانو د عالي غونډې په موقع ملاقات وکړي. پرون ښاغلي مکماستر په دې باب څه نه دي ویلي چې دغه دواړه مشران به په 2018 کال کې د امریکا د جمهور ریاست په انتخابات کې د روسیې د مداخلې په باب بحث وکړي او که نه. د اروپایي ملکونو مشرانو د چاپیریال د ساتنې لپاره د پاریس د موافقې سره په خپل تعهد یو ځل بیا ټینګار کړی دی، سره له دې چې امریکا د دغې موافقې نه د وتلو فیصله کړې ده. د آلمان مشر انګلا مارکل خبریالانو ته ویلي دي چې په 10 صنعتي ملکونو کې اروپایي ملکونه د پاریس موافقې ته متحد دي، او په هغې به په بله میاشت کې د مشرانو په عالي غونډه کې بحث هم وشي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون هم ویلي دي چې د اروپایي ملکونو مشرانو یو ځل بیا د پاریس د موافقې سره په خپل قوي تعهد ټینګار وکړ، لاکن د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ 13 میاشت ویلي وو چې د پاریس د موافقې نه به وځي. د امریکا حکومت د هغو شپږو ملکونو اتباعو ته چې د سفر بندیز پرې لګولی و د ویزې د صدور نوي مقررات ټاکلي دي. د دغو شپږو ملکونو یعنی ایران، لیبیا، سومالی، سودان، سوریې او د یمن اتبا هغه وخت امریکا ته سفر کولی شي چې یا خو یې د خپلې کورنۍ یو غړی په امریکا کې ژوند وکړي او یا هم په امریکا کې د کومې تجارتي مؤسسې سره تجارتي اړیکې ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په خپل ملک کې د غویانو په سوداګرو او په هغو خلکو چې د غویانو غوښه خوري حملې چې زیاتره په مسلمانانو کې غندلی دي. ښاغلي مودی ویلي دي چې د غویانو د حفاظت په بهانه د خلکو وژل غیر قانوني کار دی. اکثریت هندوان غوا مقدسه ګڼي او د هند په ځینو ایالتونو کې د غوښې خوراک قانونا منع دی.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. ځینې امنیتي چارواکو د پنجشنبې په ورځ له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په مراسمو کې وویل چې یو شمیر کارپوهان او سیاسي شنونکي له ملي امنیتي ځواکونو څخه ناسمه ارزونه لري. د افغانستان د ملي اردو د 111 فرقې قومندان جنرال نصیر زیایی د امنیتي ځواکونو په دغه ستاین غونډه کې ویل چې ځینې سیاستوال او کارپوهان په مهمو مسایلو مخصوصا په امنیت کې عقیدایي او ناسم چلند کوي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمه نیازی له کابله رپورټ را لېږلی.
ځینې امنیتي چارواکو د پنجشنبې په ورځ له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په مراسمو کې وویل چې یو شمېر کارپوهان او سیاسي کسان له ملي امنیتي ځواکونو څخه ناسمه ارزونه لري. د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې په همکارۍ په کابل کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د اختر په ورځو کې د امنیت د ښه ټینګښت او د دوی د قربانیو په پار له دوی ستاینه وکړه. د افغانستان د ملي اردو د 111 فرقې قومندان جنرال نصیر زیایی د امنیتي ځواکونو په دغه ستاین غونډه کې وویل چې ځینې سیاستوال او کارپوهان په مهمو مسلو مخصوصا امنیت کې قطعي او ناسم چلند کوي. هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته چې له وسله والو سره په مقابله کې دي او د هغوی کورنۍ ته چې بچیان یې د امنیتي ځواکونو په لوکو کې دي په خطاب کې وویل
باید هیر نکړو چې دا یوه ټولنه ده، مختلف فکرونه پکې دي، سیاستوال هم پکې شته چې د سیاسي ګټو لپاره زهر شیندي، دا باید هیر نکړو.
د هغو خلکو ته چې د ده په وینا ځان واجب الاحترام ګڼي وایي چې که ناهیلي دي خدای دې امید ورکړي، خو که سیاسي چلند کوي خپلې عقدې دې په ملي مصالحو کې نه لټوي. د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې رئیس فردین فدایي د امنیتي ځواکونو د ستاینې غونډې جوړونکی هم په دې باور دی چې د ده په وینا ځینې مغرض او فرصت طلبه کسان غواړي د امنیتي ځواکونو روحیه ضعیفه کړي. هغه وویل
مردمای فرصت طلب، مردمایی که میخواهند که
فرصت غوښتون کی خلق، هغه خلق چې غواړي زموږ د زړور او امنیتی او دفاعي ځواکونو روحیه کمزوري کړي، موږ د مفسدو اشخاصو، سوځیدلو مهرو او فرصت غوښتونکو افرادو پر وړاندې ولاړ
شخصاتوی فرصت طلب مقرر مې.
خاغلی فدایی د امنیتی او دفاعي ځواکونو له چارواکو غوښتنه وکړه چې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت په لیکو کې د مکافات او مجازات ډیر شي، ځکه د ده په وینا ستاینه کولی شي د دوی په روحیه باندې اغیز ولري. ځینې سیاسي شنونکي هم په دې باور دي چې یو شمېر سیاستوال او کارپوهان ستونزې په سمه توګه نه درک کوي. سیاسي شنونکی جاوید غفور وایي چې یو شمېر سیاستوال او کارپوهان عقدې چلند کوي او د ملي ګټو په پام کې نه نیولو سره کله ناکله داسې بحثونه کوي چې د ملي امنیتي ځواکونو د روحیې په ټیټوالي دلالت کوي. هغه وویل خاغلی غفور زیاته کړه چې حکومت باید د بیان د ازادۍ او دیموکراسۍ په پام کې نیولو سره د هغو بحثونو چې له ملي ګټو سره په ټکر کې وي مخه ونیسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
افغان حکومت په ترکیه کې د یو شمیر مهمو حکومتي چارواکو د غونډو او د احتمالي ائتلاف د جوړېدو په غبرګون وایي چې دا غونډې د دیموکراتیکو ټولنو یو برخه ده، خو ټینګار کوي چې د سیاسي مشرانو دا غونډې باید د ملي ګټو پر محور وڅرخیږي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ.
افغان حکومت د ترکیې په انقره ښار کې د ملي یووالي د حکومت د یو شمیر مهمو چارواکو د پرله پسې غونډو او د دغو مشرانو ترمنځ د احتمالي ائتلاف د جوړېدو په غبرګون وایي چې د دغه سې غونډو جوړېدل د ډیموکراتیکو ټولنو یو برخه ده، خو ټینګار کوي چې دا غونډې باید د ملي ګټو پر محور وسرخیږي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غږ ته وویل چې افغانان لا هم د تیرو لسیزو خونړۍ پیښې په یاد لري او د دغه هیواد سیاسي ګوندونه باید د روان وضعیت په سمولو کې له افغان حکومت سره لاس یو کړي.
د ټولو هغه سیاسي احزاب او سیاسي اشخاص څخه هیله مده چې دوی باید د اوس وخت په کتو سره د یو ملي اجماع سره سیاسي او فرهنګي همکاري په شنغښت د افغان حکومت امزای شي، ترڅو موږ د مشترک دښمن په وړاندې یو موټی شو او د یو په اصلي دښمن په وړاندې وجنګیږو، ترڅو افغانستان او افغان ملت وژغورو.
ښاغلی آزاد په ترکیه کې د افغان حکومت پر خلاف د ائتلاف د جوړېدو په اړه وویل چې لا تر اوسه حکومت په دې اړه کره معلومات نه لري، خو زیاته کړه حکومت له هغو غونډو او ائتلافونو څخه چې د افغانستان د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره رامنځته کیږي هرکلی کوي. د بلخ والی او د اسلامي جمعیت ګوند اجرایوي رئیس عطا محمد نور او د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق له څو ورځو راهیسې په ترکیه کې دي او د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د اسلامي جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني هم د دغه هیواد د انقره ښار ته تللی، په کوم ځای کې چې اوسمهال د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ژوند کوي. دغه چارواکي په ظاهره د جنرال دوستم د زوی باتور دوستم د کوژدې په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکیه ته تللي، خو د اسلامي جمعیت ګوند ویان واقف حکیمی وایي چې دا مشران د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه په شمال کې د روانو ناامنیو پر سر د خبرو لپاره په ترکیه کې سره راټول شوي دي. هغه ویل د هیواد امنیتي وضعیت او د غراز د هیواد سیاسي وضعیت باندې به بحث او د نظر تبادله وشي. د افغانستان اسلامي جمعیت لوړاندې ویلي وو چې د هیواد د سیاسي او امنیتي وضعیت د سمون لپاره به له خپلو دوستانو او سیاسي جریانونو سره مذاکره وکړي او دا لمخکې یو اعلان شوی موضوع ده. ښاغلی حکیمی ویل چې لا تر اوسه د دغو بحثونو نتایج روښانه شوي نه دي او اوس بل وخت مخکې وي چې په اړه یې خبرې وشي، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په غیر عادلانه توګه د سیاسي واک ویش په ارګ کې د یوې خاصې ډلې لخوا د حکومتي چارو سنبالول او له واک څخه د یو شمیر سیاسي ګوندونو څنګ ته کول له حکومت څخه ناراضه ډلې دې ته اړ کړي چې یو نوی ائتلاف جوړ کړي. په دغه احتمالي ائتلاف کې له پښتنو پرته تر ډیره د افغانستان د نورو قومونو مشران ګډون لري. د پوهنتون استاد فیض الله جلال امریکا غته وویل دغه ائتلاف به هغه مهال مثبت پایلې او د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره ولري چې افغانستان شموله وي او د ټولو قومونو استازي پکې برخه ولري.
اگر ای ائتلاف با یک برنامه ملی،
هغه ویل که دا ائتلاف د یوې ملی برنامه پر بنسټ رامنځته شي او په زیات شمیر پکې سالم ځواکونه، روڼ اندي مدني ټولنه او ډیموکرات، لیبرال او منځلاري سیاسي ګوندونه له ځان سره یو ځای کړي او په اوسنی وضعیت کې د بدلون او اصلاح لپاره مخ په وړاندې لاړ شي او د پښتنو، تاجکو، هزارګانو او ازبکو د قومونو زیات شمیر پکې وي، هو دوی به د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره ولري.
بله، یې حمایه بین المللي را با خود خواهد داشت.
د اسلامي جمعیت، اسلامي جنبش او اسلامي وحدت ګوندونو مشران په داسې حال کې د یو نوي ائتلاف د جوړولو هڅه کوي چې له دې مخکې هم دغو ګوندونو د افغانستان د سیاسي واک د ترلاسه کولو لپاره په خپل منځ کې ائتلافونه جوړ کړي، خو دغو ائتلافونو زیات دوام نه دی کړی او د لنډې مودې په تیرېدلو سره بیرته له منځه تللي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست په صبریو او یعقوبیو ولسوالیو کې د سخت طوفان باران لکبله د سیلابونو راوتو په نتیجه کې سلګونه دوکانونه، سلګونه جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه اوبه وړي او تخریب کړي دي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د صبریو او یعقوبیو ولسوال محمد اکبر زادران امریکا غږ ته وویل چې د پرونی طوفاني باران او بیا د سیلابونو راوتو په نتیجه کې د دغې ولسوالۍ یو شمیر خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. هغه وویل د خلبیسات په ښارګوټي کې چې د خوړ دواړو غاړو ته پروت دی، شاوخوا 200 دوکانونه او غرفې اوبه وړي او تخریب کړي دي. ښاغلي زدران دغه را زیاته کړه چې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم تخریب او یو شمیر کورونو ته یې مالي خساره هم رسولې. هغه وایي
تیره ورځ ناوخته د ماښام په حدودو کې تقریبا یو ساعت په دوامداره ډول د صبرۍ ولسوالۍ په ټولو سیمو باندې سخت توپان او سخت باران او سخت هغه وشو. ډېر مالي تلفات یې خلکو ته اړولي دي، فصلونه یې ډېر خراب کړي دي، ځمکې وړي دي او په زمن کې د خلبیساک بازار کې دوه سوه دوکانونه وړي او په هغه دوکانو کې چې کوم سامانونه وو هغه یې خلکو نه وړي وړي دي او یوه فرشه یې خراب کړي دي، دوه د تیلو پمپونه دي د دغه ځای خسارات ته وړي دي او نور هم هغه زموږ پلټنه دوام لري کېدای شي نور زیانونه هم راڅرګند شي.
په همدې حال کې له بیړنیو طبیعي پیښو سره د مبارزې سرپرست رئیس انجینر شریف الله همدرد امریکا غږ ته وویل چې دغه ولایت په مرکز او ځینو نورو سیمو کې هم د یو شمېر کورونو د زیانمنېدو راپور ترلاسه کړی. هغه وویل چې د پرونی باران په پایله کې چې په ټول خوست ورېده د سیلابونو راوتو له امله د اوښتو زیانونو د معلومولو په اړه هیئت ټاکل شوی او د سروې چارې یې پیل کړې دي.
د استقرار کمیټې آیات ورته موظف کړی دی، موظف آیات اوس هم سره کې دی په ساحه کې قرار لري. کله چې سروې تکمیل شو دقیق راپور یې موږ ته ورکړو، موږ پوره پوره امکانات لرو، خوراکي او غیر خوراکي توکي هم لرو او تر څنګ د تیرو کلو په نسبت صاف کول موږ ته د نقدي کومک تقریبا تر 5 میلیونو پورې دی، موږ پوره پوره کومک لرو چې د سره همکاري وکړو.
له بیړنیو طبیعي پیښو سره د مبارزې سرپرست رئیس انجینر شریف الله همدرد دغه زیاته کړه چې تر اوسه د یادو طبیعي پیښو په نتیجه کې رزنی تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د اوړي په موسم کې خوست د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد وي چې پر مالي زیانونو سربیره په یو شمېر مواردو کې رزنی تلفاتو لامل هم ګرځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
روغتیایي کارپوهان وایي د پولیو پر ضد د ماشومانو واکسینول سالمه ټولنه رامنځته کوي او هغه ماشومان چې د پولیو واکسین ونه کړي د پولیو وایرس هم انتقالوي او خپل شاوخوا نور ماشومان هم په پولیو اخته کولای شي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د عامې روغتیا ډاکټران وایي دوی ځکه کور په کور د ماشومانو واکسین کولو کمپاینونه کوي څو هر ماشوم ته پولیو ضد څاڅکي ورسول شي او له دغو کمپاینونو هدف دا دی چې سالمه ټولنه ولري او د ماشومانو د پلچ کېدو مخه ونیول شي، ځکه د پولیو انتقالوونکي ماشوم 200 نور ماشومان په دغه وایرس ککړولی شي. د قندوز د کتلوی معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وای که ماشومانو ته د پولیو دو څاڅکي ور نکړل شي نو زیات امکان شته چې په پولیو اخته شي او له دغه ماشوم څخه نور ماشومانو ته هم د پولیو د وایرس د انتقال ویره وي.
کم ماشوم چې واکسین نه پاتې کیږي او هغه ته واکسین نه رسیږي، چیرته هغه ماشوم چې واکسین ورته نه تطبیق شوی، واکسین نه اخیستي، نو خامخا خدای نه خواسته د پولیو وایرس ته ورسیږي او هغه ماشوم خدای نه خواسته فلج او نو علت خو هم دغه ده چې کوچیرته واکسین تطبیق نشي خامخا به خدای نه خواسته ماشوم ته به یو مشکل پیدا کیږي. چې هغه مشکل د پولیو چې دا ده چې شل شو مثلا ماشوم یا لاس یا پخه، هغه خود اول خود فامیل بار دو شو، بیا د جامعې شو مثلا، یا په مجموع کې نور ماشومانو ته ضرر ده چې دا وایرس د بل د دې نه دغه کیږي بل ماشوم ته سرایت یا انتقال کوي. نو دغه غټ مشکل ده چې باید واکسین خامخا تطبیق شي.
د قندوز یو تن ډاکټر عبدالبصیر رشیدی بیا وایي نړیواله ټولنه او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هوډ لري چې په راتلونکو څو کالو کې افغانستان له پولیو څخه پاک هیواد اعلان کړي او د دغې ژمنې هدف دا دی چې سالمه ټولنه ولرو.
دولت ډېرې هلې ځلې کوي چې دا پولیو په افغانستان کې محوه کې مهارې کې تر څو د دې سرایت یلوګیري وشي. که چېرې په یو کور کې یو ماشوم پولیو یا فلج باندې اخته شي نو دا ماشوم دایمي معیوب دی، دا داسې یو معیوبیت نه دی چې موقتي وي یا بیا پسته د هغې درملنه وشي. دا د دې فامیل باندې یو بار دی، دوی کار نشي کولی، فزیکی قوه کم وي، دوی خپل ضرورت هم نشي کولای چې غفا کی.
نوموړی زیاتوي چې دا د خلکو حق دی چې په روغتیایي او نورو برخو کې ورته سهولتونه برابر شي. د مرزونو د تداوی لپاره ورته کلینیکونه او د تعلیم لپاره ورته خونځي جوړ شي. هغه زیاتوي که یو ماشوم یوې سیمې ته د پولیو وایرس انتقالوي، نو 200 تنه نور ماشومان ته پر دغه ناروغي د اخته کېدو ویره پیدا کیږي. د قندوز یو تن اوسیدونکی عبدالمالک نظیف چې د کورنۍ لخوا ورته هر ډول واکسین شوی دی، اوس په دې خوشاله دی چې مور او پلار یې د سالمې پالنې په اړه لټی نه ده کړی.
زه د خپلې کورنۍ څخه ډېره مننه کوم چې دوی ما ته ټول کوم واکسین نه چې دی په ماشومتوب کې ټول ما باندې تطبیق کړی دی. زه دا د یو سالم کس یم او د دې هوډ لرم چې خپلې ټولنې ته به خدمت کوم، او د ټولو هغه کورنۍ څخه زه دا غوښتنه کوم چې په خپلو ماشومانو باندې واکسین نه تطبیق کړي. د ما پلار ډېر په د واکسین په کولو باندې ټینګار کوي، او هر کورنۍ کې هر ځل وایي چې کله د واکسین لپاره واکسیناتوران راځي نو تاسو خپل ماشومان ټول ولېږئ ورته چې تر څو ټول واکسین شي. دا د هر چا خپل مسؤلیت دی که غواړي ټولنې ته یو سالم کس وړاندې کړی وي نو باید چې خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي، کوم واکسین چې ماشومتوب کې تطبیق کېږي. د هر کورنۍ مشر باید په دې باندې ټینګار وکړي که غواړي چې یو داسې کس یې ټولنې ته وړاندې کړی وي چې خلکو ته د خدمت جوګه وګرځېږي، نو باید چې ماشومتوب کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
د قندوز اوسیدونکي وایي د ګوزن پر وړاندې مبارزه او یا د دغه مرض مخه نیول د دولت او خلکو مکلفیت دی چې باید ماشومانو ته د کمپاینونو پر مهال د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورسوي. کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي چې په راتلونکي کې سالمه ټولنه ولرو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پام وکړئ زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته چې له ننګرهار څخه رالېږلی او د نورستان په ولایت کې د پولیو د واکسین په اړه دی.
نورستان چې اکثره ولسوالۍ، کلي او بانډې په پیاده مزل سره نښتي، ډېرو سیمو ته رسېدلې ورځې ورځې مزل غواړي. دغلته د واکسینو د پروسې رضاکاران وایي دوی ته د نورو ولایتونو په څیر د څلور ورځو په بدل کې 9.5 افغانۍ بسنه نه کوي. رضاکارانو امریکا غږ ته ویلي چې د پولیو ضد هره دوره کې آن تر یوې اونۍ خواري کوي چې د ورکړل شوي سیمې ماشومانو ته واکسین ورسوي. سمیمه او عبدالرقیب دواړه رضاکاران دي.
نور ولایتو کې درې ورځې د نورستان په منطقو کې باید شپږ ورځې دي. د دې لپاره چې هلته رسیدګي سپلای ډېره مشکله ده، او واکسیناتوران نشي کولی چې په کمو ګروپونو کې په کمو تعداد سره هغه منطقې واکسین کړي.
دوی وایي که د واکسینو د پروسې مشران په دغه برخه کې جدي پام ونه کړي نو په دوامداره توګه کمپاینونو کې برخه نشي اخیستلی. ځایي اوسیدونکي هم د رضاکارانو دغه ستونزه په ځای ګڼي او وایي کله ناکله ډېرې غرنۍ سیمې محرومې پاتې کیږي.
یو څه اضافي بودیجه د نورستان لپاره ځانګړې شي د نورو ولایتونو په پرتله، نو دا به ډېره ګټوره وي او په نورستان کې به د واکسین په ښه تطبیق کې به مؤثر وي.
په نورستان کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر سید حبیب له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې په دغه برخه کې ډېرې منډې کړي خو مشرانو پې غوږونه نه دي ګرولي.
دا غوښتنه مونږ کړې ده چې کدیو ته د دې په ځای چې 2.5 روپۍ مونږ ورکړو 3.5 شي وته، نو هغه به په دې باندې خوشحال شي چې دا یو څه دی جوړیږي، نو کېدای شي دا مشکل مونږ رسولی دی مشرانو ته.
هغه وایي د پیسو کمښت او سیمو لرېوالی هغه لویې ننګونې دي چې دوی ته یې د رضاکارانو موندل هم ستونزمن کړي دي.
بدبختان چې په نورستان کې مونږ سوال هم ورته کوو، نو کوم رضاکاران چې مونږ پیدا کوو دا مو یو هفته مخکې ورته سوال کړی چې ګوره ته چېرته لاړ نه شي او زموږ کمپین شروع کېږي، نو داسې دغه دي. نو که چېرته دوی سره د دوی مالي دغه لږ ښه سپورټ وشي نو دوی به تشویق انشاءالله په هر کمپین سره پوره برخه به واخلي.
خو د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د پیسو ورکړه د ټول افغانستان لپاره یو شان ټاکل شوې ده. د ډیرو خلکو باور دا دی چې که لرو پرتو نام نو غرنیو سیمو ته ځانګړي مالي امکانات په پام کې ونیول شي نو دغه ستونزې ته د حل لاره موندلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15.
د خوست امنیتي منصوبینو ویلي چې په دغه ولایت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه جدي کړې ده. دوی له خلکو هم غوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې له امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي، خو په خوست کې د مخدره موادو کښت نسته. ابراهیم رحیمی په دې اړه له خوسته رپورټ رالېږلی.
د پولیسو د مخدره موادو پر ضد مبارزې مدیریت په وینا په وروستیو درې میاشتو کې 144 لیتر الکولي مشروبات، 15 کیلو ګرامه چارس، او یو اندازه هیروین او ټابلیټ کال یو لسوتنو قاچاقبرانو سره نیولې دي. د دغه ادارې مدیر سمنوال واحد الله تڼۍ وایي چې په دې برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې د ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د پولیسو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې لاسته راوړې دي.
قاچاقي کېږي وخت نو وخت چې دا متدین ته ضرورت په اساس قاچاق کېږي، هغه هم پولیسو په وخت او زمان سره نیول دي چې موږ په ډېره پیمانه چارس الکولي مشروبات څه مقدار شیشه پوډر او پوډر د یورین
په یو شمېر مواردو کې پر ځینو حکومتي کسانو هم تور پورې کېږي چې ګنې د دغو توکو په قاچاق او کاروبار کې لاس لري، خو سمنوال وحید الله تڼۍ دا ادعاوې رد کړې. دی وایي چې د دغو موادو پر ضد مبارزه کې تر ډېره بریده بریالي روان دي، خو ریده په وینا دا مبارزه هغه مهال نوره هم بریالۍ کېدای شي چې خلک ورسره همکاري پراخه کړي
تر څو دغه باد مرض په مقابل کې په ګاډه مبارزه شوې وي. لکه څومره چې همکاري کړي دوی دغه نه اضافه کې هر وخت زمان کې موږ ته معلومات روکي تر څو موږ پولیس وکولی شي چې په وخت او زمان سره مواد مخدرو قاچاق استعمال دغه مخه ونیولی شي.
د خوست ولایتي شورا غړی قدیم افغان په دې برخه کې د عامه پوهاوي ترڅنګ په دې ټینګار کوي چې د مخدره موادو د کاروبار او قاچاق د مخنیوي لپاره دی قومي جوړښتونه ورغول شي.
د قانون تطبیق په قومونو کې دوباره بیا سابقه کلتورونه ژوندي کول، عامه پوهاوی هغه که د ممبر د لارې وي که د ستامې ریاست یا د ستامې د مختلفو کلینیکونو د لارې وي او هغه که د قومي مشرانو د لارې وي هغه که د معارف د لارې وي فکر کوم دغه ښې لارې دي چې مثلا دغه لارې عامه پوهاوی وشي.
تر دې مخکې هم د پولیسو منصبینو د مخدره موادو او د دې موادو د قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکړی، که څه هم په ځینو مواردو کې د یو شمېر قاچاقبرانو د خلاصون خبره کېږي، خو حکومتي چارواکي وایي چې د دغو موادو له قاچاقبرانو او نورو کاروباریانو سره یې برخورد قاطع دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خونړیو پیښو له زیاتېدو سره سم افغانان کوشش کوي نړیوالو ته د سولې پیغام ورسوي. په دې ترڅ کې یو شمېر هنرمندانو په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې هنري نندارتون جوړ کړی و. دغو هنرمندانو د سفارت په دیوالونو د سولې انځورونه کښلي او ورسره یې سوله ییز پیغامونه لیکلي دي. پام وکړئ په دې اړه د نظرانې غفار رپورته.
هنر یا آرت د ټولنې په بدلون کې ډیر مهم نقش لوبولی شي. افغانانو په تیرو څو لسیزو کې د سولې لپاره په مختلفو طریقو کار کړی دی. سیاستمداران، کارپوهان، د ټولنې مشران، شاعران، لیکوالان او هنرمندان د سولې لپاره په خپلو طریقو کار کوي، خو هدف یو دی او هغه د سولې او امن. دلته په واشنگتن ډی سی کې د افغانستان په سفارت کې هم په دغه هدف د رنگونو د لارې د سولې د پیغام د ورکولو لپاره یو نندارتون جوړ شو.
د سولې پیغام د یو بل لارې نه مونږ د افغان د امریکا وګړو ته دلته ورسو. د افغانستان په اړه خو بحثونه ډیر کیږي، خو اکثره بحثونه سیاسي وي. نو نن موږ غوښتل چې د هنر د لارې نه هم هغه خپل پیام خلکو ته ورسو، په دې کې نورم د ځان سره شامل کړو.
د دغه نندارتون تنظیمونکي وایي چې دوی به د سولې لپاره خپل غږ پورته کولو ته دوام ورکوي.
غواړو چې د سولې پیغام ورکو په یوه نوې طریقه باندې، په توره، په توپک باندې ته نه کیږي او نه به وشي.
هنرمندانو په حقله دا ویل کیږي چې د ټولنې د ټولو نه زیات حساسه خلک دي او کولی شي چې د خپل هنر د لارې د نړۍ خلکو ته د هنر په ژبه خپل پیغام ورسوي.
بر افغانستان مثال مهم است که فقط
دا د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې موږ نشو کولای چې خپل مشکل یوازې د جنگ او ټوپک د لارې حل کړو. باید نورې لارې هم ولرو، هغه لارې چې پکې ملکیان او هنرمندان او حتی وسلوال برخه ولري. هغه ورونه چې ناراضه دي، جنگ کوي، خلک وژني، باید هغوی سره خبرې وشي. زموږ دا کار یعنی نقاشي او عکاسي د دغې پروسې یوه برخه ده. موږ غواړو چې د هغه قهرمانانو یاد تازه کړو چې په جنگ کې وژل شوي دي.
د هنر ژبه چې دغه نړیواله ژبه ده، بالخصوص رنګ ژبه چې دغه نړیواله او د ټولو لپاره د درک وړ ژبه ده. په دغه خاطر باندې موږ غوښتل چې د ډیپلوماتیک ژبې نه ورخواته، د الفاظو ژبې نه ورخواته، نن د رنګ ژبه وکاروو، خلکو ته د خپل پیغام ورسوو چې موږ څومره مظلوم یو، موږ څومره تر تیری لاندې یو، موږ څومره قرباني ورکوو، د سولې لپاره څومره قرباني ورکوو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دی په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ